السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه سارنې خبری مجلې ته خراج لاست وایم. نن سه شنبه ده، د 1400 کال د مرغومی دویمه د 2015 کال د دسمبر دروشتمه. پیل په مهمو خبرونو کوو. د ترکیه د استخباراتو سازمان د افغانستان پاکستان پولی کې پراخ عملیات کړي او د داعش اسلامي دولت ډلې یو جګپوړی کس نیولی دی. دا خبره د ترکیه دولتي رسنیو پرون ماښام راپور کړې. د ترکیه امنیتي سرچینو ویلي نیول شوی شکمن محمد ګورن د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې غړی پیژندل شوی. د راپور له مخې ګورن په افغانستان، پاکستان، ترکیه او اروپا کې د ملکي وګړو په وړاندې د ځانمرګو بریدونو د تنظیم مسؤول بلل شوی دی. جزئیات په وروسته هم واورئ. د دوشنبې په ماښام د حلب په شمالي ښار کې د سوریې د دفاع وزارت سره تړلو ځواکونو او د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک ځواکونو ترمنځ نښتې پیل شوي. د راپورو له مخې لږ تر لږه درې ملکي وګړي په دغو نښتو کې وژل شوي. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا بیا د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې دوه ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 15 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ویلي یوه ښځه وژل شوې او 18 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. نښتو امنیتي اندېښنې راپورته کړي او د ملکي خلکو د بې ځایه کېدو څپې پارولې دي. د جرمني حکومت لخوا تنظیم شوی چارټر الوتکه د دوشنبه پورز یو سلو افغان وګړي جرمني ته ورسول. د جرمني خبري اژانس ډي پي په وینا د جرمني د کورونې چارو وزارت ویان تایید کړي چې الوتکه په هانوور ښار کې ښکته شوې. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته دوی ته د جرمني د داخلي دوژمنه ورکړل شوې وه او اوس له اسلام آباد څخه لوئر ساکسوني ته سفر کړی. دوی به د جرمني په مختلفو ایالاتو کې میشت کړی شي. پاکستان د جرمنی حکومت ته د دې کال تر پایه پورې وخت ورکړی چې د دې خلکو د منلو پروسه بشپړه کړي. کنانو چارواکو ویلي دوی به افغانستان ته واستول شي. شاوخوا شپږ نیم سوه افغان اتباع چې مخکې د داخلي ژمنې ترلاسه کړي په دې وروستیو کې د جرمني فدرالي حکومت څخه ورته منفي وروستی ځواب رسېدلی، مګر دوی ته وړاندیز شوی چې افغانستان یا بل کوربه هیواد ته د دوی د ستنېدو لپاره پیسې ورکوي او مالي مرستې به ورسره وشي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د ژوند ژغورنې مرستې د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهمې دي، مګر د عاید چمتو کولو او د بحران د ریښو د حل لپاره د سمدستي هڅو پرته په افغانستان کې بشري وضعیت لا نازک کیدای شي. د کمیټې راپور چې د دوشنبې پر سپور شو ویلي په افغانستان کې کړکېچ د اقتصادي بې ثباتۍ، د اقلیم بدلون، بې ځایه کېدو، بندیزونو او د نړیوالو د کم ګډون له امله رامنځته شوی. د لندن یوې محکمې دوه افغانان د همجنسګرایانو له کورونو د غلا په تور په بند محکوم کړل. د انګریزي رسنیو د راپورو له مخې د دغو افغانانو محاکمه پرون شوې. محکمې د دغو دوو افغانانو نومونه رحمت خان محمدی او محمد بلال هوتک یاد کړي. د راپورونو له مخې دوی د 2014 کال له اکتوبر راهیسې د همجنسګرایانو د ملګرتیا د یو اپلیکیشن له لارې ګڼ همجنسګرایان تیرېستلی او د هغوی له کورونو یې موبایلونه او پیسې غلا کړي دي. رحمت خان په 5 کلونو او بلال په 3.5 کلونو بند محکوم شوی. او د افغانستان او کویت د فوټسال ملي ټیمونو ترمنځ لوبه بیګا د دوشنبه په شپه مساوي پای ته ورسېده. لوبه د کویت په کوربتوب 3-3 ختمه شوه. د افغانستان لپاره 3 ګولونه فرزاد محمودی، امید قنبری او حمید رضا حسینی وهلی. تر دې مخکې هم یادو ټیمونو وړمه ورځ خپله لوبه څلور مساوي کړي. دا دواړه ټیمونه د آسیا جام د 2018 کال په سیالیو کې ګډون لري او دا لوبه هم د یادو سیالیو لپاره یو چمتووالی ګڼل کیږي. خبرونه موردل د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه التم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې لدی خبرېږي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د ژوند ژغورنې مرستې حیاتي دي خو د عوایدو د خوندي کولو او د ناورین د ریښو د ځپل د حل لپاره د بیړنیو هڅو پرته په افغانستان کې بشري وضعیت به لا نازک پاتې شي. له ځینو بې ځایه شوو سره هم خبرې شوې دي په دغه رپورټ کې. دا هم اوری چی د ترکی استخباراتی ادارو ویلی د داعش خراسان سانگ یو جک پوره غړی چی په افغانستان پاکستان او ګڼو نورو سیمو کې د ملکی وګړو پر ضد بریدونه کړی دي د افغانستان او پاکستان په پوله کې نیول شوی دی. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای د ژوند ژغورنې مرستې حیاتي دي خو د عوایدو د خوندي کولو او د ناورین د ریښو د حل لپاره د بیړنیو هڅو پرته په افغانستان کې بشري وضعیت بلا نازک پاتې شي. د دې کمیټې په راپور کې چې پرون خپور شوی راغلی، د افغانستان کړکیچ، د اقتصادي بې ثباتۍ، د اقلیمي بدلون، بې ځایه کېدو، بندیزونو او د نړیوالو د مشارکت د کمښت له امله رامنځته شوی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان ټینګار کوي چې د بشري مرستو سربیره د بیکارۍ ستونزې باید په جدي توګه باندې حل شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې که څه هم په افغانستان کې مرستې لا هم د ژوند ژغورنې لپاره مهمې او حیاتي دي، خو د خلکو د ژوند د درآمد تامینولو او د ناورین د ریښو د حل لپاره دوامدارو هڅو ته په بیړني ډول اړتیا ده. دې کمیټې د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 22مه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان بشري ننګونې د اقتصادي بې ثباتۍ، اقلیمي ټکانونو، بې ځایه کېدو، اقتصادي بندیزونو او د نړیوالو ښکېلتیا کموالي له امله دي. په راپور کې راغلي چې ټیټ عاید، د دندو نشتوالی او د روغتیایي خدمتونو ته کافي نه لاسرسی ډیری کورنۍ ناورین سره مخ کړي دي. د آی سی آر سی راپور کې راغلي چې د زمي شرایط هم په دې هیواد کې پراخې ننګونې نورې هم زیاتې کړي، چیرې چې اقتصادي ستونزو او د خوړو ناامني ډیری کورنۍ د سوړ موسم لپاره د نه چمتووالي لرلو ته اړ کړي دي. آی سی آر سی زیاته کړې چې سږ کال افغانستان له ایران او پاکستانه د کډوالو په راستنېدو کې د پام وړ زیاتوالي شاهد دی چې د ټولنو په نازکو حالاتو او خدماتو یې فشار راوړی دی. یو شمېر افغانان ټینګار کوي چې د بشري مرستو سربیره د بیکارۍ ستونزه هم باید حل سي، او د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه باید د افغانانو لپاره د کار موندلو او عاید فرصتونه برابر کړي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د کار په لټه کې دی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
یک طرف کاروبار نیست و از دیگه طرف مواد غذایی که متعش بلند شده ها میره
ریوی خواه کار نشته اوله بله خواه ده خوراکی تو که و بایل ور شویدی کله چې کار او پیسې نه وي نو خلک څنګه خواړه واخلي. موږ له نړیوالو ټولنو څخه غوښتنه کوو چې خپلې مرستې ونه دروي. حکومت باید په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. موږ له نړیوالو ټولنو هم غوښتنه کوو چې هغه پروژې پیل کړي چې په افغانستان کې بنده شوي دي تر څو بیکاره افغانان دنده ترلاسه کړي او د کار پیسې ورکړل شي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې د هم د کار په لټه کې دی او نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
میکنم که به خاطر کار به هر وزارت که میریم سی وی داریم، پانتون خواندیم، ماستری داریم.
همداوز به هر وزارت که چه د کار لپاره زم یو خلاص سوانه پکې لرم. زه د پانتون سند او د ماستری سند لرم، خو دوی ځوانانو ته لوړې کچې دنده نه برابروي. هغه کسان چې د دوی خپل کسان دي لوړ مقامونه ترلاسه کوي، خو کله چې یو افغان ځوان دلته زده کړې کړي او په بهر کې زده کړې کړي او بیرته راستنیږي، نه په کار ګمارل کېږي او نه ورته د کار فرصتونه برابرېږي. هیله ده چې ملګرو ملتونه، اروپایي ټولنه او هغه کسان چې په افغانستان کې په پلانونو جوړولو کې ښکېل دي دې ته کوته دې ډېر پاملرنه وکړي.
د افغان ځوانانو لخوا په مختلفو دولتي ادارو کې د طالبانو چارواکو ته د نږدې کسانو د ګمارنې په اړه تورونه مخکې هم مطرح سوي، خو د طالبانو ویاندویانو دا خبره رد کړې. طالبانو تل ویلي چې دوی د بیکارۍ د کمولو هڅه کوي، خو مرکه سوي کسان وایي چې دا اقدامات تر اوسه په عملي توګه نه دي پلي سوي. د راپورونو له مخې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته په افغانستان کې بیکاري زیاته سوې ده، ځکه چې ډیرایو شرکتونو او نړیوالو سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي او له هېواده وتلي دي. اقتصادي او خدماتي پروژې هم درول سوي دي. نړیوال بانک دروان کال په فبرवरी کې اعلان وکړ چې بیکاری، دوامدار بیوزلی او د پیریدلو ټیټ ځواک ملیونونه افغانان له خطر سره مخ کړي دي. مخکې له دې مختلفو نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی و چې افغانستان ته د نړیوالو مرستو کمښت د هیواد له لوی بشري ناورین سره مخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دسمبر په لومړیو کې په یو راپور کې وړاندوینه کړې چې شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان به راتلونکي کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا زیاته کړې چې د بشري وضعیت ناوړه حالات په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره د خوړو ناامني، د اقلیم د بدلون له امله رامنځته سوي وچکالي، د کډوالو پراخه راستنېدنه، وزونکي زلزلې، سیلابونه او مختلفې ناروغۍ د هغو عواملو له ډلې دي چې په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د ترکیه د استخباراتو سازمان د افغانستان پاکستان پولې کې پراخ عملیات کړي او د داعش اسلامي دولت ډلې یو جګپوړی کس یې نیولی دی. دا خبره د ترکیه دولتي رسنیو له هغې ډلې انادولو پرون ماښام رپورټ کړې. د ترکیه امنیتي سرچینو ویلي نیول شوی شکمن محمد ګورن د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې غړی پیژندل شوی. د راپور له مخې ګورن په افغانستان، پاکستان، ترکیه او اروپا کې د ملکي وګړو په وړاندې د ځانمرګو بریدونو د تنظیم مسؤل و. ویل کېږي دا کس له هغو هوایي بریدونو ژوندی پاتې چې په پاکستان کې د داعش د جنګیالیو پر ضد شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ورستی څو کاله په افغانستان، پاکستان او عراق و سیمو کې د ځینو خنړیو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی چې ډیری ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. تر ټولو خنړی برید چې د داعش خراسان څنګه مسولیت په غاړه اخیستی د 2023 کال په مارچ کې د ماسکو د کنسرتونو په یو حال کې وشو چې څه باندې 140 کسان پکې ووژل شول. د 2023 کال راهیسې چې کله طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، د داعش خراسان څانګې په افغانستان، پاکستان او عراق و سیمو کې د ګڼو ملکیانو پر ضد د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د راپورونو له مخې د پاکستان یو لوړ پوړي استخباراتي چارواکي د جمعې په ورځ ویلي دي چې د داعش خراسان څانګې یو جګپوړی غړی د دوی لخوا نیول شوی دی. د راپورونو له مخې د ترکیه استخباراتي سازمان په دې وروستیو څو کلونو کې د افغانستان او پاکستان په پولو همدارنګه په ګڼو نورو سیمو کې د داعش خراسان څانګې د غړو د نیولو پر ضد باندې د غړو د نیولو لپاره پراخ عملیات کړي. په دغو عملیاتو کې د ترکیه اتباع چې د داعش خراسان غړي وو او همدارنګه د داعش خراسان جګپوړي غړي پیژندل شوي دي نیول شوي. له هغې ډلې د اوزګور التون نوم د یادول دی چې د ابو یاسر الترکی په نوم باندې مشهور دی. هغه د ترکیه لخوا نیول شوی و او ترکیه ته انتقال شوی دی. تازه نیول شوی کس محمد ګورن هم د راپورونو له مخې ترکیه ته انتقال شوی او هلته به له محاکمې سره مخ کیږي. د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله د سخت یخنۍ له امله د یو شمېر افغانانو د مړینې له راپورو وروسته یو شمېر چارواکو خبر ورکړی چې د دواړو هیوادو په ګډه پوله کې د 2000 څخه د زیاتو افغانانو ژوند ژغورلی. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د خراسان رضوي ولایت د تایبات ښار د عمومي څارنوال حجت صدیقي له قوله لیکلي، دغه ناقانون افغان کډوال د ایران او افغانستان د پولې په شمال ختیځو سیمو کې د سختو واورو او توپانو له امله ایسار پاتې وو. د عبدالسلام کې د 600 ورځې وړاندې په هرات کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي درې افغانان چې غوښتل ایران ته په ناقانونه توګه واوړي د دواړو هیوادو ترمنځ په پوله د سړي هوا له امله مړه شوي. یو شمېر افغانان وایي د هغوی د کورنۍ غړي او نږدې کسان چې له ناقانونه لارو ایران ته تللي وو په لار کې مړه شوي، چې له امله دوی سخت اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکی وایي د خور یو ځوان زوی د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا لامل مړ شوی. هغه چنه غوښتل نوم یې پر راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته ویل چې خورین یې شل کال عمر درلود او د بیروزګاری او غربت لامل ایران ته د کار د پیدا کېدو په تکل روان شوی وو.
اسما خورین د اقتصادي ستونزو بیکاری لامل ایران ته روان شوی وو. اوس موږ خبر شوی چې یو شمېر افغانان د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوي دي. همدا پرونی پلار ته خبرو کړی وو چې زوی مړ شوی دی. موږ ټول ډېر خفه وو. منیو دغه ټلیفون ته چې هر څومره زنګونه وهو ټلیفون یې بند راځي.
د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکو خیر الله وای د دې ولسوالۍ 15 ځوانان چې د اقتصادي ستونزو له امله ایران ته روان شوي وو تازه د سخت یخنۍ له امله په لار کې مړه شوي دي.
متاسفانه در ولسوالۍ غوریان ما 5 تن از اعضای خود را دست دادیم در راه رفتن به ایران در هوای سرد به خاطر معیشت خانواده و مشکلات اقتصادی که داشتن. اینا مجبور بودن که از راه قاچاق به کشور ایران برن. متاسفانه در نزدیکی مرز تایباد و اسلام قلعه در اثر شدت سرمای زمستان و برف و باران جانهای خود را دست دادم.
د ایران او افغانستان ترمنز پر پوله د سخت یخنۍ له امله د خزو او ماشومانو په ګډون د لزګونه افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته اوس تازه ځینې ایرانی چارواکو اعلان کړی چې له 2000 زیات افغانانی له مرګ ژغورل دي. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د یک شنبه په ورځ د دسمبر 20مه د خراسان رضوی ولایت د تایبات خار د عمومي سرنوال حجت صدیقی له قوله راپور ورکړی چې 2016 افغان وګړي ایران ته د ناقانون او وختلو پر مهال د سخت وور ورېدل له امله سرحدی سیمو کې بند پاتې شوی وو. نوموړي ویلي چې د ایران وسلوالو سرحدي ځواکونو د دغه کسانو له پیژندنې سم دستي ورسته د دوی د ژغورنې عملیات پیل کړل او ژغورل شویو کسانو ته لومړني روغتیایي خدمات او بیړنۍ مرستې ورسول شوې. هغه ویلي چې د دغه کسانو له روغتیایي وضعیت ښه کېدو او د قانوني بهیر تر بشپړېدو وروسته دوی بیرته افغانستان ته لیږدول شوې دي. د ایران دغه قضایي چارواکي خبرداري ورکړي چې له ناقانون او ناامنو سرحدي لارو تیرېدل ډیر خطرناک دی او د ایران د قوانینو له مخې به له دغه کسانو سره جدي چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 19مه د هرات ځینو سیمیزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران ته د وختلو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان بیا په رسمي ډول د درې کډوالو او یو شپون مړینه تایید کړې وه. محمد یوسف سعیدی د دسمبر 16مه د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس ته ویلي په دې اړه لا هم اڅېړنې روانې دي او خایي یو شمېر کسان له پولي اخوا مړه شوي وي. خو نوموړي تازه د ژغورل شویو کسانو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په وروستۍ څو کلونو کې په دې هیواد کې د بیوزلۍ بیکاری او اقتصادي ستونزو د زیاتېدلو له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې. سر لدی چې له ایران اوس مهال د افغان کډوالو ایستلو لړۍ لا چټکه شوی او ایران د غراز افغانانو ته د ویزو ورکول هم محدود کړی. خو ډیری افغانان هڅه کوي چې په سخت او قاچاقي لارو هغه هیواد ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورستر بلی بي ثباته کیږي او ډیری افغانان لا هم د تعویز او زورونو سره مخ دي. یونیچسیار د غرا د دسمبر په 19مه په خپل راپور کې ویلي و چې د روان 2015 کال له پایله تر اوسه له ایران له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب په ځینې نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د آسیا لپاره د اروپای ټولنې د بشری مرستو دفتر وایي په افغانستان کې 1.8 میلیون ډیر کسان د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر په خپل ایکسپانه په بیان کې ویلي په دغه هیواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمي وضعیت لا خرابېدو له امله اوبه کمې شوې دي. په افغانستان کې د څښاک د اوبو کمښت یوه جدي او مخ په زیاتېدونکې ستونزه بلل کیږي. د بیلابیلو ولایتي او شمېر اوسیدونکي وایي د څښاک په پاکو اوبو پسې ساعتونه مزل کوي او په دې برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام د آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر وایي په افغانستان کې 1.8 میلیونو ډیر کسان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر دوشنبه د دسمبر 22مه په خپل ایکسپانا په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمی وضعیت د لا خرابېدو لامل او به کامیاب دي. د آسیا لپاره د اروپای ټولنې د بشری مرستو د دفتر په بیان کې راغلی چې دوی په بیلابیلو سیمو کې د لاسي بمبو او ژورو څاګانو په کیندلو سره غواړي چې کورنۍ د خپل اوسېدو سیمو ته نږدې خوندي او پاکو اوبو ته لاسرسی ومومي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د څښاک په پاکو اوبو پسې ساعتونه ساعتونه مزل کوي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ ولایت کونړ د دانګام ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد علي ازادي راډیو ته وویل
غا خدي ماشومان موږ په خپل د غردنانه لکنارینه یو دبل تنو کوبراړو په خرو باندې دا غ باندې نغټ مشکلات او دا اوس مخامخ موږ د هلي لرو د حکومت د نورو غټو چارواکو چې موږ د مشکل ته پام لرنه وي چې موږ ته پی اس پی دا برابر کې نوري د وګړو د خریرات برابر کې موږ ډیر پاینده کې ډیر په سہولت کې شپدا کې بش.
د جلال آباد خار یو اوسیدونکو رحمت الله وای په دې خار کې ورستر بلې د پاکو بو سطح ټیټیږي چې لاملې خلک سخت په اندېخنه کې دي.
دلته وو بيخي مشکل ډیر زیات دی نه ورته دولت مخنیوي کوي نه نل لري دلته خلک تستینه تنګ شي کور په کور وبو سي ګرځي.
د اوروزګان د مرکز ترینکوټ خار یو شمیر اوسیدونکو هم لورته سنځي شکایت کوي. د دې خار یو اوسیدونکو سیداغه ازادي رادیو ته وویل
د خلک د وبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه سره وړي دی بل ځای سره وړي دی چا دی ټانکی سره براوړي کوم دلته په شاک تقریبا موږ په 100 متر نه په 200 متر کې موږ برمنه لرو ته څنګه وبنه لرو.
د ځخاک لپاره د پاک وبو کمخ او نه موجودیت په افغانستان کې وجدي او مخ په پراخې دوستونز بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف هم د 13 نومبر په 23مه په یو بیان کې په افغانستان کې د ځخاک د پاک وبو د کمخ او اوږدمهاله وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان ویلي و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالۍ کولای شي کورنۍ او ګڼ شمیر ماشومان د ځخاک پاک وبو ته له لاسرسي څخه محروم کړي. یونیسف دغه راز ویلي و چې په افغانستان کې له هر لسو کسانو څخه اته کسان ککړي او به استعمالوي. یونیسف تر دې وړاندې خبرداري ورکړی و چې که د اوبو د کمښت په برخه کې بیړنۍ اقدام ونه شي نو د پلازمینې کابل اوبه به تر 2030 پورې په بشپړه توګه وچې شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 21مه په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او روان 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم تازه د پاک اوبو د ستونزې د دایمي حل په هدف د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د روان کال په اګست میاشت کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تایید کړی و چې په دې هیواد کې د اقلیمي بدلون له امله 21 میلیونه وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نړیوالو سازمانونو د اقلیمي بدلون ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره ګټه اخیستنه هم د څښاک پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي د کمیدو یو اصلي لامل بللی او ټینګار یې کړی چې د اوبو د استفادې په برخه کې باید له احتیاطه کار واخیستل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
افغانستان ته یو شمیر تازه ستانه کړی شوی کډوال وای د ژمی په سړاوا کې به سر پناه او سخت شرایطو کې دی. دوی چې تازه له ایران او پاکستان ستانه کړی شوی ازادي رادیو ته وویل لخپل کورونی او کوچنیو ماشومان او میرمنو سره د ایواد په بیلا بیلو سیمو کې له هیڅ ډول مرستو پرته په بد حالت کې دی او د کورنۍ اکثره غړي ناروغان دي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې لګاونډوي هیوادو په ځانګړي توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ایستل شوي دي. جزئیات په دغه مفصل رپورت کې
مجبور زه خپل کډم را بار کې مو دې سرپناه ځای برابر سي نور ته مونږ دومره دغه نه غواړو.
د پاکستان لمردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور ایستل شوی څلوي کلن نعمت الله دی چې وایي له خپلې شپکسیزي کورنۍ سره په ډیر سخت او د زمي په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپناه کې په داسې حال کې ځوان کولو ته اړ شوی چې د کورنۍ اته ماشومان او ښځې په بیلابیلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ څلوي کله ځوان کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
کور خو نه لرو اوس راغلي یو د پند غوندې کلاله ده صرف څار دیوالې ته تاو ده او بس امان مامان په کې پزې نور پنا منا جن سره سر پنا جن سره بس همدې لوس کلا کې پراتې نو کوړم ماشومان هم ستړي کېږي ختم سپینګریم را سره دی ډیر ورته اندېخمن ملکان درګه کې مرته یو تمه اوسېدلو نراوی ست په زور دې کم دې کم دې کم نیر په غاړه باندې هغه په زور وران کړ ا دغه یو کوم کریسمس مشان نغلی وو بس هغه ور سره په زور دې وکړ وران کړ او بس موږ مجبور شو خپل قدم را بار کې موږ ته سرپناه جه برابر سین نو موږ دې مرغه نه غواړو او بس زمې دا ډیر سخه مشمان هم بیماران دی موږ صرف سرپناه جه فلاس نور خو هم نه را پانه دې لاس وخت به خوځو
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان کونړ ولایت ته بل راستون سوې تری ډیر سکلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپناه او له خپلې دولس کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ درې لسیزې تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زی ولی ولا مکانه بس هدي ډیر واشي ته باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار مور می مریضان ودی راتلو چې زوی بس تا ولی سي او په املی مم راغلي د اوس سربره دا داسې یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوری دغه داسې نظم کړره ما کار دی خدای پیدا کی مزدوری ډیر بزور را استل کیږي او سي نړیوال کو ما کور سره وکی ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شو
خو یوازې له پاکستان راستنه کړل سوی افغانان بلکه له ایران په زور استل سوی افغان کډوال هم د ورته وضعیت لامل شکایت کوي د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیرونه راستون کړل سوی 25 کلن نجیم چې د درې ماشومان پلار دی ازادي رادیو ته وویل
دغه بدبختی گزارونه کړم ولې زیات نگران اسمن دغه ازیت از دغه ما چیکار کنم دغه ما ته ایران 13 سال مونده ودیم
په ډیر بدبختی گزاره کو ډیر اندېخمن یو ډیر ازیت یو من ایران کې دیار لاس کاله ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته د نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې من سره دې مرسته وکړي چې له لوګې نه مړ نه شو
دا په داسې حال کې ده چې تازه لري طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له کونډو هیوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستنه شوي دي د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 20مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل شوی دی بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیسیون د یک شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خبرې کړې چې ښایي په یوه ورځ له پاکستانه 15000 سلطنه او له ایران نږدې 2000 افغانان د هیواد له بیلابیلو لارو ورستانه کړل شوي دي د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو قربه هیوادونه د زر تر زر دا بهیر ودروي او په خبره د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړیدلې دي د خلکو جبري ستنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصول او ښکاره نقض دی قربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي سمج کډوالو او هیواتوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غوړي دا د انسانيت ازموینه ده نه یوازې د مهاجرت مسأله
د یادونه ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR هم د جمعې په ورځ د دسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2025 کال کې لږ تر لږه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي د راپور له مخې 1.3 میلیونه افغانان له ایران او 3.9 لکه نور له پاکستانه ایستل شوي دي د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمیدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دما خبر ادا د موږ د پکت کول تر پاره کې ما چې زمرا روان د هوا ویډیو سړی دی د کوټي بند بسونه چې د چاسته د غوته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بند دي حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورته سي هوا ویډیو سړی دا یو مشکلات موجود دي
من داش پر و میاشت کیری چې پاکستان افغانستان ته ماجر راغلی هیڅ کومه کویڅ دغه حکومت خواته نه راڅخه کیږي کته د مرځ راخ پور کې نه یو کار ته یو شی نه سدلت د شپږ ورځې میاشت کیر اوس په وچ وړار یعنی نه مې ولس ځان را نږدې کوي نو حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو دی دا زموږ راختری ځای ورسوي.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام اېږدم چې زموږ د مساکله ولسوالۍ یو به وچې دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پایپونه ور اچولي دي. ډېرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سوله ځینې